دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 15 منېټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د امن پاړه ګنګوندیز غونډه د کورمی حالات او په پېښور کې پر جرمونو سربېره د خبرونه په دوه منیمای کې 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث هم لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرنو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر نن د غوسبې د امنیت پاړه ګنګوندی زغوند وربللې ده. د پښتون قومي جرګې استازي په کورم کې د شاو سنی وګړو ترمنځ د شخړې پاړه نن خبري پیلوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه په اسلام آباد کې د پښتونو مزدورانو د نیولو او زورولو د لړۍ درولو غوښتنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د هغه صوبې د امنیت او نور مهم ستونزو په اړه نن ګنګوندې زغوند وربللې ده. نوموړي پر ماښام په خپل دفتر کې به خبري غونډه ویل چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپاړس سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور ورکړی دی. هغه زیاته کړې چې په دې ګنګوندې زغوند کې به د سیاسي ګوندونو د استازو یوه جرګه جوړوي چې هغه به ورسره د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د هغه صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له مرکزي حکومت او اړوند ادارو سره خبرې کوي.
مونگ با یو جرگه جوڑوو که وزیر اعظم ده که ولس مشر او که ده سیاسی گندون و مشران یا که نوری اړوند اداره تاگیتا با مونگ ورزو چه زمون ده صوبه ولس امن او پرمختگ واری.
کندی زیاته کړی چې د علی امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړی ده چې هغوی د کورمی په ګډون د ټولې صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګنګوندیز غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د کورمی ځای ولسوایي چې که څه هم د سنیانو او شیګان ترمنځ جګړه درېدلې ده خو لارې لا هم نه دي خلاص شوي. د پړچنار یو مشر جلال حسین بنګش پر مشال رډیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی بلکې ځایي ولس د خوراکي توکو او تیلو له قلت سره هم مخامخ دی. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 28مه د کورمی په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې د څلورو سنیانو په ګډون شاوخوا 50 شیګان ووژل شول. ورسته د شاو سنی ډول ترمیان جګړه پیل شوه چې د هغې پیش په ګډون ټول ټال یو سل څلیرویشت کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل شوي دي. د ډسمبر پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت په منځګړیتوب د کورمی انتظامیې د شیګانو او سنیانو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د ورکزو یو مشر حاجي عزتګل پرون مشال اډیو ته وویل چې په انګو کې شاو سنی مشرانو په یوه جرګه کې د لارو پر خلاصولو اتفاق کړی دی. بلخوا د پښتون قومي جرګې اساسي د شیا اوسني وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د دسمبر پر 3 مکرمه ته رسیدلې دي او نن به له دواړو فریقینو سره خبري کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شهر اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. علی امین ګنډاپور د دسمبر پر 4مه شهباز شریف ته پاستول سوي لیک کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بې جوازه گرفتاریو په اړه اندېښنه ښولې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې پښتانه وار لمخه جنګونو او ترهګرۍ ځپلي او د بیکوري په نتیجه کې اسلام آباد ته تللي چې زیاتره مزدوري کوي. ګنډپور په خپل لیک پر مخ وایي چې د پښتنو پر ضد د پولیسو رواني کاروایانې په ټولنه کې د بیلتون او تقسیم خطر زیږوي او د فیډریشن یوالي ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف تر احتجاجي لاریون وروسته پولیسو په اسلام آباد کې له دغه ګوند سره د تړاو په تور سلګونه پښتانه نیولي چې زیاتره مزدوران دي. د نیول شوو کسانو وکیل ایمان مزاري د دسمبر پر 3مه مشال اډیو ته ویلي چې پولیس توپیری چلند کوي او د اسلام آباد پر بیلابیلو سیمو کې د پښتنو افغانانو پر کورونو او کارځایونو چاپی وهي او پر دې سربیره له بازاره گرفتاروي چې زیاتره مزدوران او بې وزله کسان دي. خو د اسلام آباد د پولیس ویان جواد احمد بیا د ایمان مزاري تورونه رد کړي او وایي چې په پلازمینه کې د پولیس لخوا له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. د پاکستان پوز د خبر پښتونخوا په لیکې مروت ضلعه کې د 50 مشکوک وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د امریکو ادارې پرون په بیان کې ویلي دي چې د دسمبر پر 4مه د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیات پر مهال دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. پوز دا نه دي ویلي چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د دې ادا په اړه غبرګون ښولی دي. او پولیس او امنیتي چارواکو د تاجکستان سر شار دوشنبه ته نږدې و لوی سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې و بي پلوټ الوتکه له هغه سیمه سره په ونږدې شار ګوټ کې ولويده چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي اډې دي. چارواکو د دغه ډرون په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ډسمبر پر درېمه د تاجکستان له سر شار څخه یوازې 15 کیلومتر لري په شروره شارګوټ کې غورځېدلې دي. د مشال رادیو تاجک څنګه ته د اینی شایدان لخوا په استولتلي ځانګړي ویډیو کې ښکاري چې ډرون مخکې له دې چې مځکې ته راکښته سي له یو ستون سره ټکر وکړ. ویډیو د پیچ په ځای کې اورونه شي چې د پولیسو او پوځیانو لخوا په چټکۍ سره محاصره شوی. د ځای اوسیدونکو په وینا پیښه د اسنوګ نسیمې ته څیرمه شوې خو د مرګ ژوبلې او کورونو ته د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو خپل موبایل ټلیفون ته له اپ سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کولای شئ. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی ای او. اوس راځو د راپور پر لور. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او د نور مسلو په اړه د هغې ځوبې گورنر فیصل کریم کندی ټول ګوندي زغونډور بللې ده. کندی ویلي چې په دې غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو استازو د ګډون باور ورکړی دی. هغه پر ماښام په خپل دفتر کې وی خبري غونډه ول چې په دې ګوندي زغونډه کې به د خیبر پښتونخوا د پارلماني سیاسي مشرانو یو جرګه جوړوي او بیا به د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نور مرکزی مشرانو سره د امن په اړه خبرې اترې کوي. پر خو د خبر پرخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیز غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د نننۍ ګڼګوندیز غونډې اعلان د نومبر پر 9 په 4 کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر ایمال ولی خان سره تر لیدو وروسته کړی و. نوموړي ویلي ول چې د ډسمبر پر 15 به په پېښور کې د گورنر په دفتر کې د ټولي صوبې او په ځانګړې توګه د کورمی پر امنیت د بحث لپاره غونډه کوي. هغه زیاته کړې و چې کده ترهګری او سختدریزي لمیان ضرور لپاره جوړه سوې تګلاره نېشنل اکشن پلان په بشپړه او سمه توګه عملي سوې وای نو اوس به د په وینا حالات داسې نه وای. فیصل کریم کندی پرون ماښام په خپل دفتر کې وی خبري غونډه ول چې په نننۍ د غونډه کې د شپارس سیاسي ګوندونو استادو د ګډون کولو باور ورکړی دی.
16 کې لګبګ هماره کنفرمیشن هماره پاس جماعتو نه کیه وو کل آئنګي.
نو موږ زیاته کړ چې په دې ګڼګوندي زغونډه کې به د سیاسي ګوندونو د استادو یو جرګه جوړوي چې هغه به ورسته د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د هغې صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبرې کوي.
مونږ به یو جرګه جوړوو که وزیر اعظم دی که ولس مشر او که د سیاسي ګوندونو مشران یا که نورې اړونده ادارې. هغې ته به مونږ ورزو چې زمونږ د صوبې ولس امن او پرمختګ غواړي.
فیصل کریم کندی زیاته کړې چې د علي امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پات راغلی دی او ټوله پاملرنه په مرکز کې پر سیاست مرکوزه کړې ده. چې دغه په وینا د ځکه ارسوي چې ټول ګوندي زغونډه اور وبلي. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر د تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړي ده چې هغوی د کورمی په ګډون د ټولي صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په این حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیز غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د پی ټی آی د اطلاعاتو سیکرټری شیخ وقاص اکرم د ډسمبر پر 4 پر ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د گورنر ګوند پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې ولسی رائے نه لري او پی ټی آی د هغې صوبې د ولس استازیتوب کوي او خپلې چارې په ښه توګه پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې چې پیپلز ګوند پر پی ټی آی د بندیز لګولو ملاتړ کوي او د دغه ګوند د غړو پر ضد د مرکزی حکومت په کاروایانو کې شریک دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
زمږه مشال رادیو خاوري اوس زو کورمته په کورمکی د سونیانو او شیګانو ترمنځ کتم جګړه درېدلې ده خو لاري لا هم نه دی خلاص شوی. سیمه کې د لارو بندیدو له امله ځای خلک لستون سره مخامخ دي. چرواکی وای د غسیمې د لارو خلاصو لپاره له حالات موافق نه دي. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي کورمې ته تللي او غواړي چې هلته مستقل اور بند وکړي او وروسته هلته شخړې هوارې کړي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
دا اواز د هغه هلیکپټر دی چې په پیښور کې پر 16 دسمبر د پړچنار په لور د ویانې د وړلو لپاره البت کوي. په سیمه کې ضروري د ویانې پر هنګامي بنیاد د سپرلو لپاره یوازنې ذریعه هوایي لار ده. یاد سیمې ته ورغلي ځمکني لارې هغلته حالات تر خرابېدلو پس له دوه اونۍ تړلې پرته دي. د سیمې په مرکزي هسپتال کې د جګړې پر وخت ژوبل شوي یو شمېر کسان تر درملنې لاندې دي چې ورته د دوایانو ضرورت دی.
د پړچنار جو مشر جلال حسین بنگشوای لارې پر بندېدلو یوازې په هسپتالونو کې د دوایانو کمی نه دی، بلکې ورنه هغلته د خوراکي توکیو، پېټرول او داسې نورو سیزونو هم قلت راغلی.
موږ حکومت نه انده امید لرو څه په کار دی مزید غفلت نه کار ماخلي ریاست ذمہ دار ادارې د مثبت اقدامات وکي روډ د ټول کمیونټي لپاره محفوظ کی.
په کورما کې پرويشتم نومبر چې کله د منډوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو پر کاروان وسلوال بریدوشولو نو هغلته نه صرف د تګ را تګ لارې وتړل شوې، بلکې د بلوشو خلکو لخوا پر لارو سنیان هم پنه خکړل شول. دغه صورتحال له کورمې بهار د کوهاټ په کچپاخه کې هم مخې ته راغلی. په سیمو کې هغه ورځ یو شمېر خلک د بریدونو پر وخت مړه او زخمیان کړل شول. په هنګو او نورو سیمو کې هم وروسته مقامی خلکو د شیاګانو پر وړاندې لارې وتړلې. د اورګزو یو مشر حاجی زدګل د چهارشنبې پر ورځ ویلي په هنګو کې د مختلفو سیمو شیسونی مشرانو یو ځای جرګه کړې چې پکې پر یو بل بنچوي لارې بیرته په خلاصولو اتفاق راغلی.
ټول د اورګزو له شیاو وو خپلې لارې زموږه واغسته، کوټ والا خپل حدود کی ذمہ ورتیا وغستہ، ہنگو والا شو خپل حدود کی ذمہ ورتیا وغستہ، اندس ذمہ ورتیا مو سنیان وغستہ، د کور می جنگ مو دیست نه راوړو.
په کورما کې پر 28 نومبر د بغن پر سیما تر یارغل پس د شیاګانو او سنیانو ترمنز جګړه پیل شوې وا. کڅو هم هغه جګړه د دسمبر په اولنی نیټه ودرېدلې خو لارې لا هم نه دی خلاص شوی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل پر میډیا نوم خپور شي مشال لډیو ته ویل د سیمه حالات لا هم داسې نه دي چې لارې خلاص کړي.
چارواکي زیاتوي سیمه یو ځل بیا د خپل عادي ژوند په لور پرتلو به وخت لګيږي.
بلخوا د پښتون قومي عدالت یا د لوی جرګې استازي کورمې ته ورغلي او د جرګې یو استازي عبدالحمید خان شیرانی وای دوی به اول په سیمه کې مستقل دزبندي کوي او بیا ګوري چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي. شیرانی زیاتوي په صده کې د زیارت پورز به د سنیانو مشرانو سره خبرې اترې کوي
چې تر څه وخت پورې موږ د خلکو فریقینو سره ناستې مکمل نه وي کړي، تر هغه پورې به ان شاء الله موږ له دې ځای وزونه کوشش وکړو نور کارونو خلا کوي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو داسې نور شخړې شته چوربندې سوارې ونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د روان 2023 کال په لومړي یو لس میاشت کې په پېښور کې د شذو او ماشومان په شمول 1504 اویا کسان وژل شوی دي. د پولیس د ریکارډ مطابق د وژن په پیښو کې 415 سړي، 940 شذي او 11 ماشومان شامل دي. د پېښور پولیس مشر مشال رادیو ته ویل چې په هغه شهر کې د قتل زیاتره پیښي د مزکو او کورنوي شخړو لوجه کیږي. نور تفصیل د خالد نیاز پر راپور کې واوري.
د پېښور سی سی پی او قاسم علي خان وایي پېښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمی پیخی شوی دی. دیوائی دلتا زیادتره خلق د زمکو او کورنۍ شخړو له وجې وژل کیږي. د قتلونو مخنیوي دپاره به اولس ته پولیس سره مرسته کول پکار وي.
ریزنز سری وجہ سره نو زر زن زمین والے خبر دی میجورٹی او فیملی ڈسپیوٹس دی پکے خو زر زن زمین دا بیسک بنیادی ریزنز.
بلخوا د مشرق ٹی وی خبریال محمد فهیم وای زیات تر جرمونا د معاشی ستونز لوجی کیگی. دی وای سو پوری چی ٹولنیز مسلو تا پاملرنا نوی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشرات للے.
خلقو سره پیسې نه وی ٹینشن وی ډیر زیات فکر مند وی او بیا چې کله هغوی دا ټول سماجی مسلو سره انختی وي نو بیا د هغوی نه دغه څه جرمونه کیږي چې هغې کې د خطو تشدد هم شامل دی، هغې کې مړی هم شامل دی، هغې کې شوکې ډاکې موبایل سنیچنګ دا هر څه شامل دی. دا صرف په سخته سزاګانو باندې یا پولیس لا ښه حوصله ورکولو باندې یا په دې هر څه باندې نه شي ختمې دی. دې لپاره ضروری دا ده چې مونږ چې کوم سماجی مسلې دي ټول ناول هغه ختمې کړو، د خلکو ته یو پرسکونه ماحول ورکړو چې دوی خپل ځان نفسیاتي توګه باندې یو سټیبل طرف ته بوځي.
د صحت پوهان وایي چې ټولنیز مسلو سره سره نفسیاتي مسلو ته هم توجه پکار ده. ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي چې کله یو انسان ته هر وخت غوسه ورځي نو هغه له هم یو ماهر نفسیات ته تک پکار دی.
لکه چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یې یا ټول دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورځي چې مرغې ولې شور کوي، د ماشومان ولې شور کوي، ایون تر دې پورې چې کلاره کې یو کاڼې پروت په یې غوسه ورځي چې دا کاڼې دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا دغه په لاس کې نی، هغه ډېر ریئکشنز کې چې دی ځکه شو کوي چې هغه غوسه د هغه په کنټرول کې نی او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیزه غوسه یې چې دا غید الله سره پوی نشو ود ان سیکنډ اغه یا بل بند مړ کی یا ځان مړ کی.
د پولیس تر ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو شپږ سوه اتل لس پیخې را مخته شوی وی. د غشان د اقدام قتل اوه سوه درې اویا مقدمې در شوی وی. سکال د اقدام قتل پیخو کې شپږ فیصد زیاتوالی راغلی دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس،
دیار لزره پنځه سو اتیا،
پنځه لزره اووه سوه پنځه شپېته،
او اووه زره اته سو اتیا کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت ساوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل سوو ستورو راشد خان او محمد نبی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي دارو کې نجونې له زده کړو راګرځول سوي دي. طالبانو د دسمبر پر دویمه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي ادارو دروازې وتړلې. په ډېر نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پریکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندي حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځو نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه پورس د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنی زیداری وي چې په روغتیا برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو د پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کوي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دور زی ورسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلې دي. کچرته د پریکړه پر رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړه لسره غور وکړي. بل بلو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي، د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مرکز د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپאי ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمنونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
زموږه مشال رادیو خوري، د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول د دسمبر پر دریمه په ناڅاپي ډول په نږدې 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په هغه هیواد کې مارشل لا اعلان کړ. د دې پر ضد د پارلمان غړي او ولس سړکونو تراوتل او ولسمشر مجبور کړ چې دغه امر بیرته واخلي. دا مهال د نوموړي پر ضد د پارلمان لخوا قانوني کاروایی روانه ده. پر دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د سیاسي چارو لشنونکي او د پاکستان له پخواني سنټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جنوبي کوریا سیاسي وضع له پاکستان سره څنګه پرتل کوي. نو موري په جواب کې وایي،
زبر داسې ارزو کما چې یو خدا ده چې زموږ په کوټو منځ کې مشابهتونه شته او فرقونه شته. یو دا خبر ده، ما خبر ده چې د وخت فرق شته. دا یو شته پیړې ده، د یو شته پیړې اول پاو یا څلور برخې چې دي په سلو کې پنځه شپږ برخې هغه ته موږ رسو لګیو. نو کوریا کې یو وخت مارشلا و ډیره بوده پوری
جی،
اوس هلته کې خلک بیدار شوي دي او خیر شوي دي. پاکستان کې که تاسو خیالي کې نه نو په دې جنرال مشرف نه پس بیا چې مارشال له ګورو جرأت نه دی کړی شوی، او ما یقین دی پاکستان کې هم خلکو کې جرأت شته. دا اوس تاسو ورې دو یعنی پی ٹی آئی سره خو زمونږ سیاسي اختلاف دی، آئی سره خپل پارٹی په توګه دی، خو دا چې هغه د خلک راو ته څه څه ځلا نو یو خدا خبره ده. خلک چې دی په ټول دنیا کې پیدا شوی دی، کوریا کې بیدار دي، پاکستان کې بیدار دي، دور دي نو کې بیدار دي، دا دي ایران کې خلک مظاهره کوي، افغانستان کې طالبان خلک وجني، خو بیا هم تاسو ګورئ خزي مظاهره کوي کنه. یو خدای چې دنیا بدله شوه ده. دغه خبر ده چې د فوجي حکومتونه چې دا اکثر لوی طاقتونه راوستو. کوریا کې دا راغلی چې شمالي کوریا سره د مغرب شخړې وي، نو هغه غوښتل چې یو فوجي حکومت کوریا کې ناشې پاکستان کې مارشال چې راغلی و دا هم د مغرب په سپورټ راغلی و، ځکه چې هغه ته ضرورت و چې افغانستان کې جنگ وشوي، ترنن سره خبرې وي، نورې خبرې وي، نو هغه فکتور بوس نشته. نو پاکستان کې ما یقین نه دی چې مارشال اوس چلې دی شي په دې وخت، ځکه چې تاسو ولیدل چې دا څنګه د اوسې د بنو کې مظاهره، د سواد کې مظاهره وشوي. نو خلکو څه څه خبرې وکړي چې دا خبرې پرون چا په سوچ کې خوب کې نشوي کولای. نو بیداری دلته شته او خوشاله یو چې کوریا کې خلک بیدار دي او هغه خپل جمهوري نظام دفاع ته راوتلي.
هلته چې د سیاست مدارانو کوم کردار وکنه، هغه د جمهوریت سره ودرېده، هغه د خلکو د حقونو سره سیول لیبرټی سره ودرېده. پاکستان کې چې بیا موږ سیاسي چې کوم نظام ګورو دی کې د فوزی وکمنانو د پاره هر ټیم خلک چې غویلی بلی سیاستدانانو ویلی بلی او دغه سره مرسته کوي.
د دې کې شک نشته چې سیاسي پارټۍ چې دغه کمزوري شوی دی پاکستان کې او هغه کې یو وجه خدا دا چې دا د کورنۍ او پارټۍ جوړې شوی دی کنه پارټۍ کې تقریبا ټول پارټۍ کې چې کومې غټې پارټۍ دي هغه کې کورنۍ او واک چلیږي
جی
د کورنۍ او واک دا چې کورنۍ او به مفادات دي ګټې دي نو هغه هغه ګټو کې دور ورنه نوتی دي چې هغه فوج یا جنرالان سره مخالفت کول نه شي ځکه چې هغه مقدمه او فایلونه چې په سراوږي نو هغه نه دی ورختا کیږي خدا دا چې باتاستری اولس خبر وکړه اولس پاکستان کې پیدار دی یعنی خودی سیاسي پارټو کې پاکستان کې کمزوري راغلی دا خو پاکستان کې پیدا شوی چې تاسو وګورئ نو د اولسي تاریخونه راوچت شوی دي چې هغه فارمل یا رسمي پارټي نه دی سیاسي پارټي نه دی لکه چې تاسو وګورئ بلوچستان کې بلوچي اقتصادي کمیټه تاسو وګورئ پښتونخوا کې پی ټی ایم دی تاسو نور ځینو کې تنظیمونه جوړیږي نو تاسو ښکاري چې سیاسي پارټۍ کې کمزوري کیږي نو دا خلاف پاتې کیږي نه پاکستان کې به نوې کیسه تنظیمونه جوړ شي
هټک سپ تاسو وایي چې پاکستان کې مول سره بیدار شوه دي او وختو شو چې مطلب چا دا همت نه کړې چې مارشل لا لګي خو دا اوس چې کوم هایبرید نظام دی چې په دې کې ټیک د فوج په مخ ته نه دی خو د شان هر څه قابو کوي او کنټرول کوي نو دا ماډل سستینبل دی دا بوچ لیږي کنه
نہ دا وچلی کی بنا جی داسې خبر ده کنه چې دا خو پاتہ سوری چې سیاسي پارټو د کمزوري د وجې نه یو قسم ته جنرالانو اختیار زیات شوی دی یا موږ ته ویل شي جنرال واکی راغلی دا مګر دا چې دا چلیدون کې ځکه نه دی چې دی اولس ډېرې مسلې دي او اولس چې دی هغه دلته کې اقتصادي مسلې ګرانی دي دا بیروزګاری دا تاسو ګورئ پاکستان نه برین ډرین چې ورته وایي چې دا خلک بهر روان دي تاسو ته د سړي چې چوکي جنرال چې هغه سیاست لپاره تربيت شوی دی دا هغه کار نه دی دا څه دی لکه چې زه به تاسو په توګه ما وکالت ویلې ده کنه اوس که تاسو ما د ډاکټر په ځای اپریشن تھیټر کې ودروي نو زه خو به ریزان وو د زماده سره خدای ما کړ بل پشي نو ځکه دا د ځان چې دونه دي چې دوی چې د کم کار تر لاس اچي دا دوی کول نه شي هغه وخت نه شو کولای چې څوک دې په سي المیتا کټونه ولاړو ایوب خان خلاف خلک را پاسې دي زه ولله خلاف را پاسې دي او مشرف خلاف را پاسې دي دا خود سي دي چې اوس خو هغه وخت نه دی پاکستان هغه سي اهمیت ته شو پاتې چې کوم مثلا دیش کار مخکې وکنه بار دنیا ده پاره
په جنوبی کوریا کې مو د لندمحاله مارشاله لګیدو په اړه د پاکستان له پخوانی سنیټر افراسیاب خټک سره زموږ همکار شاهین بونيري مرکه اوریده مشال رادیو ساسې لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو مشال زمون رڼا احساس موږ غل مشال رادیو څخوري په پېښور کې د سهار لسنې بجې سوي دي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی دغه صوبې د امنیت او نور مهم ستونزو پاړه نن ګڼګوندی زغوند اوربلل دي نو موري پر ماشام خپل دفتر کې یوې خبري غونډه تول چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو سازو د ګډون کولو باور ورکړی دي د کورمی ځای ولسوای چې کڅم د سنیانو او شیګانو ترمیان جګړه درېدلې د خولاري لا هم نه خلاص شوی د پاره چنار یو مشر جلال حسین بنگش پر مشال رادیو ته ویل چې د لار بندیدو لامل نه یوازې پر وختونو کې د دوایانو کمبوتی بلکې ځای ولست خوراکي توکو او تیلو لقلت سره هم مخامخ دی د خیبر پښتونخوا وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په سر شار اسلام آباد کې دي د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي علی امین ګنڈاپور د دسمبر پر سلارم شابه شریف ته پاستول سوی لیکي له پښتنو سره د نسلی امتیاز او د هغوی د بې جواز گرفتاریو په اړه اندیشنه شولې ده د پاکستان پوز د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې د پنځو مشکوک وسلوالو د وژلو دا وکړې ده د پوز د امریکو ادارې پر په بیان کې ویل دي چې د دسمبر پر سلارم د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال دوه وسلوال جوړ کړي هم دي او پولیسو او امنیتی چارواکو د تاجکستان سر شهر دوشنبه ته نږدې والوې سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې و بي پلوټ الوتکه له هغه سیمه سره په یوه نږدې شهر ګوټ کې ولوي ده چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي هډې دي د مهم خبرونو لنډیز اوریدو ورسته او تاسو پام د ځنګړي او نږدې خبرونی د مشال ترنا لاندې بحث پر لور راګرځوم د خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې او نن یې په تکراری باندې درته خبرو چې د کورمی پر حالاتو بحث پکې سوي دي او عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
د مشال ترنا لاندې
سلامونه واستړ مسید مشال ترانا راندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نننۍ بحث په کرم کې سو وروستیو نشوتو ته ځانګړې سوی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نومبر په 28 نیټه د حکومت په حفاظت کې لپاره چنار پېښور ته روان مسافرانو پر قافله د بګن په سیمه کې حمله وسوه چې پکې شاوخوا 50 کسان ووژل سو، چې زیاتره یې شیعه مسله کول. او له دې ورځ وروسته په بګن کې کورونه او بازارونه وسوځول سل، چې له دې سره د شیعه او سنی مسلک قبیلو ترمنځ د جګړې لړۍ پیل شوه چې پکې تر سلو زیات کسان ووژل سو. اوس د حکومت او قبایلي مشرانو په منځګړیتوب ډزبندي سوې ده. کورمه دا لومړی وار نه دی چې له دغسې نښتو سره مخامخ کېږي، بلکې دا له لسیزو راهیسې روانه جګړه ده چې کله ودرېږي او کله بیا پیل سي. کله چې هم جګړه سوې نو دې ته د شیګانو او سنانو جګړې نوم ورکول سوی دی. آیا دا په رښتیا هم د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او که نه؟ نور څه دي چې رنګ ورته د سنی او شیعه د جګړې ورکول سي؟ دا او نورې پوښتنې څېړو. د بحث مېلمانه مو ډاکټر فیض الله جان او سپتیا حسن دی. ډاکټر فیض الله جان د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او مشر دی. هغه په دې وروستۍ کې د کورمې پر حالاتو یو پروګرام کړی چې ورته یې زیات تحقیق کړی. او سپتیا حسن بیا په خپله د پاړه چنار دی او په جرمني کې دا وخت پی ایچ ډی کوي. د ده د پی ایچ ډی موضوع هم په کورمه کې د مزوکو پر سر لانجې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، فیض الله جان صاحب، په پایل بله تاسو وکړو، تاسو پر دې موضوع تحقیق کړی دی او هم پر دې حالاتو له نږدې نظر ساتئ. ستاسو په خیال باندې د کورمی جګړه د شیګانو او سنانو مذهبي جګړه ده او کنه دا رنګ ورکول سي؟
او کاکر صاحب ډیره مننه چې یو پروګرام کې ورو غوښتل ما. بل غټه خبره داسې چې ګورې په پاکستان کې عموما داسې شوې ده چې جګړو ته یا د علاقې د جګړو نوم ورکړې کیږي یا ورته د فرقو ورکړې کیږي یا ورته د جبو ورکړې کیږي. او دا هغه شاته چې موږ ګورو نو هغه ستراتیژیک وفات د هغه شاته بلی. نو په کورم ایجنسی کې موږ ګورو په دې کې ټول پښتانه سیږي او دې کې هیڅ شک نشته چې مسلکونه د خلکو بیل بیل دي. خدای چې د پښتو د خپل تاریخ د مسلکونو د مذهبونو نه هم زوړ دی. نو د دوه نمودو راسي چې دا خلک په خپلو کې سیږي نو موږ داسې نشو ویل چې کوم تراو تاریخواله د دې ترمنځ راغو. نو یار دا د مذهب او یا د فرقې په بنیاد باندې دی. خو لبد مرغه خبره داسې ده چې په ملک کې دنه کم د سکیورټي اپریټس کومه پالیسۍ دي او بل بیا موږ پدې کې ګورو چې کوم د پاکستان نه بهر قوتونه دي نو هغه کوشش کوي چې د خپل ستراتیژیک انټرست لپاره داسې قسمه فالټ لاین استعمال کی، لکه چرته کې سیکټیرین فالټ لاین استعمال کی، چرته لنګوستیک استعمال کی او کمزه کې چې کوم ته نو سیکټیرین استعمال کی. خو مونږ چې نن سبا په کورمه کې سره روان دي ګوري نو د دې چې کوم معلومه تاریخ دی نو دا د ځمکه یو کیسه وا. او چې کله په کورمه ایجنسی کې حالات ډیر خراب شو او د یو مسلک خلک هغه مختلف طریقو سره ټارګټ کیدل نو هغه ځکه چې هغه خپل زرخیز ځمکه پرې خودله او لوکل د بل مسلک خلکو ته په اجاره باندې ورکا او هغه د هغه نه اوتل چې خپل سر وساتي. خو چې بیا امن راغله د امن نه پس هغه خلک خپل علاقو ته واپس راغلل. نو د تیری لکه د جولای په میاشت کې هغه اجاره یا لیز چې څه ته وایي هغه ختم شوی او خو چې هغه واپس کله راغلل نو بیا هغه لوکل خلکو هغه خپل ځمکه واپس نه ورکوله. نو دې ته ګورو نو دا بیا په هغه باندې چې کوم دې نو خپلو کې خبرې وران شوې په هغه کې ډز دی شوې په هغه کې ډیر شو پورې کسان مړ شو. خو بیا عمر یو خبره ده چې یاره یو سیکټیرین فالټ لاین دلته کې کریټ کړی شوی دی او هغه جګړې ته نوم ورکړی شو چې یاره دا د دوه فرقو ترمنځ جګړه ده. نو بیا د کورم نورې علاقې چې په کوم ځای کې هم دغه خلک شریکه میشته دي نو هغه ځای کې هم دغه تاوتریخواله پیدا شو. او بیا دا اوس اخیری چې کوم شخړه شوې ده چې په کوم کې ترمن تاریخ خویل کیږي چې یا یو سل او درې دیرش پورې کسان هغه مړ شوي دي. نو هغه هم دغه ده چې د پاړه چنار کې خلک هغه محسوس شوي وو ځکه چې د پاړه چنار د خلکو د بهر دنیا سره د وتو د پاره هغه یو لار ده او هغه لار په سده باندې د تیریږي د سده نه بیا داسې هانګو او دې طرفونو ته راځه. هغوی ته د خپل علاقو نه وتل ګران شویو او بل مو بدا وای چې حکومتي چارواکو ورته هم ویلو چې را تاسو په خپل خوخه نه ځای راځي. نو بیا د دې کانوای جوړه شو د تیر میاشت او په یو وشتم تاریخ باندې او دغه کانوای چې مخکې د پولیس ګارډ او پسې د پولیس ګارډ او هغه راوتل نو هغه چې یو خاصه پور راغلل بیا په هغه ځای کې ګوره په هغه باندې ډز وشوي او داسې ډزې وي چې په هغه کې لانچرې هم استعمال شوي وي او په هغه وخت باندې په هغه کې ډېر شپورې کسان مړ شوي وو چې بیا وروستو پورې وروستو کې هغه بیا د 500 نه زیات شو. خو بیا هغه یو خبره ده چې ما تاسو سو ول چې را
دا په سنی او شیا شکرې وخت شوی دا د شیا او سنی رنگ واخلی کنا دا د یعنی مذهبی جګړه نه ده نوري مسلې دی او دې ته دا رنگ ورکړل سي.
ډیر ډیر مننه کټر تاسو تم کار وکړه. بالکل ډاکټر صاحب څخه کومي خبرې واکې ز به خې دي سره اتفاق کوم کې ساده صدقه کټر صاحب د تکلمو دغه جګړو ته کوسو نو دا سیول وارس دی هغه کې ار مشاده سکیږي کنه. سو ای جګړې یو صرف یو عوامل نه مڅ کوسوا کنه هرې به علاقې کې هرې منطقه کې حکومت جو کې حالات خراب دي هغه کې مختلف قسم کلیویجز بي اوس ایمو حکومت منطقه ده دي کې اول کولډ وار تیر شوه دي تب اخ کولډ وار کې به دي کوم د دغه ځکه حکومت جګړه ودی تب کولډ وار نه لوم بیا وارون ټیرر وغلو او هغه نه پاس سنیشا جګړې خو کمو لوکل لیول باندې وک سوپر میکي نو کور میکي زمکو د جنگلو او وبو باندې هرمشه د کورا دلته کې جګړې راغلې دي. مثلا ال جوړ شي چکلا مو دا حکومت جګړه ده دي ته مو کوزه زګورو نو دغه ځکه بیا دلته کې لنجا جوړ شي مو ته پکور دا د کوم دلته کې د وایلنس ده د لکه کې څوک مشخړه ده دا کوم غدي الته کې اکټرز دي کوم خلک ته وسیږي کنه دا هغه خلک کوم نو منا دوی کوم فریم کوم انالیسز دوی حاکی کې وی کنه مغا استعمال نو دی واج نه مو کو سو کلا ورته مو کس څه د الکی خلک دي ته وی ایس د اس مکه جګړه ده کلا بیا ایس د سنیشا جګړه ده او کلا بیا ایس د دل تک امریکای حکومت جانګو طلبنایزیشن ده دا ده خو ایمو په مطابق دا کومې جګړې دي دې ټولو نه وټ او مل دل تک د زمکو او د لن ټینیور کوم سیستم ده ټول لا مهمه خبره ده هغه ده واچه ده او نور بیا کوم د مذهبي او د نور کوم غشولو ان ال فریم شو دا یوز استعمالیږي د موبلایزیشن لپاره.
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی زبا دا ډاکټر صاحب فیض الله جان صاحب تراسم ډاکټر صاحب اصل کې مسله لکه تاسو دواړو وې چې دا د مزکی د شخړې ده ولې د شیا او سنی رنگ بیا دومره په شدت سره ورکړل سي آیا د کی د دواړو ګروپونو کې د خلکو ګټوي یعنی دا لوکلایز کوي نه یعنی کدا د یو وړوکی علاقې جګړه وي په ځمکه باندې نو هغه په کار دی حال کې پرځای د دې چې دا پراخ سي دا پراخې دوه ته بیا ولې لاړ شي.
هاو کاکټ صاحب ګورې زه به دا وایم چې د کورم ایجنسی یا د کورم ډیسټریکټ دا هغه یو بد قسمت دام دی چې هغه د پاکستان د لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري او د پاکستان دغه ستراتیژیک اهمیت دغه چې دی انټرست یا مفاد موږ څه توایو نو دا د پانچینار یا د کورم ایجنسی د بارډر نه بهر دی ورې پر رکشه باندې چې موږ وګورو نو کورم ایجنسی د افغانستان د پکتیا او د خوست او د ننګرهار د صوبو سره د دې د بارډر لګيږي نو وبد داسې ده چې دا به تاسو ته معلومه وي چې پانه چنار چې کوم دی نو دا د پاکستان په خارو کې د ټولو نن کابل ته د ټولو نن زی خار دی لکه شپېته میله ده پانه چنار د کابل نه نو د کورم ایجنسی نه افغانستان کې دنه عملیات کول یا په افغانستان کې دنه په قوتونو باندې نظر ساتل هغه د لپاره ډیره ضروری ده چې د پاکستان په کورم ایجنسی کې خپل موجودګي ډیره مضبوطه وي. خو بیا په هغه کې موږ ګورو چې په افغانستان کې کوم قوتونه فعال دي نو هغه زیاتر په فرقه باندې هغه سنیان دي او په کورم کې زیاته لکه د آبادۍ نه زیات نه خو ډیر ګڼ شمیر کې خلک چې کوم دي هغه آل تشیع دي او آل تشیع تیرو څو کلونو راځي کې د القاعده د ټي ټي پی د دوه مخه نیولې ده او هغه چې کوم دي نو په شا باندې تمبولې چې دلته را نشي. خو دوی چې کوم دي تیرو څو کلونو راځي حقانی نیټ ورک خصوصا او د نور کسانو افغانستان ته د تګ راتګ د لپاره د کورمې لار استعمال کړي دا نو غټ خبره داسې ده چې د دغه خلکو د تګ راتګ د پټ ساتلو د لپاره هم دا ډیره ضروری ده چې په دغه ځای کې د فرقې په نوم باندې د ځمکو په نوم باندې داسې قسم شخړې شروع شي نو بیا به داسې شي چې د دې یو فرقې خلک چې کوم کمزوري وي هغه به مجبور شي دې ته چې هغه دغه ځای نه کړه او چې ته کې دغه ځای نه لاړ شي. نو کله چې د کورم ایجنسی کافی حد پورې ډی پاپولیټ شي دا هغه نه لکه لوکل خلک اوزي نو بیا به د داسې قوتونو د پاره د ټي ټي پی د حقانی نت ورک یا د القاعده د پاره بداړي رسانه شي چې هغه په خلاص مړ دغه ځای کې جوند کوي. پر ګور تاسو ته بدا معلومه چې د کورم ایجنسی جغرافیا داسې ده چې په هغه ځای کې د امریکای ډرون هم کار نه کوي ځکه چې ډیر دنګ دنګ غرونه دي په هغه کې او بل دا چې د چي اوندغه کورب ایجنسی د جاجی سره نزيده او جاجی هغه زيده چې پکم کې د اسامه بن لادن د هغه د تور بور ولاده کې یو نت ورک مو نو په دې حواله سره د غزي سټریټیجک پوینټ اټو سره ډیر مهم دي
تاسو
او د ریاستونو
پاره او صحیح ډاکسب زبم تاسو ترازم تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه سپتا احسان سپ زب سوال نه تکراروم د ډاکسب خبري بذاته خود سوالونه په کې راځي تاسو خپل نظر د ډاکسب لدی انالیس سره لدی خبرو سره څومره دی؟
زه ډاکټر صاحب ډیر ښه خبره وکي او ډیرو خبرو سره اتفاق لرم خو زب لغوند کې د توجه لغوند کې د کورمی پوسټ مرجر حالات ته لګرو ولا
یعنی پوسټ مرجر د اساس مراد چې په خیبر پښتونخوا کې د سیمه غړي شوی دي کنه کوشش کوس کده پښتو ټکی استعمالو چې د کلی وطن کې خلک اوري نو څو سر په هیږي.
بالکل بالکل نو کورم د قبایلی علاقې څخه زم شولې دغه کې خیبر پښتونخوا کې دینه پس دا وشول زو د پولیټیکلز کوم نظام او د خاتم شولو نو کوم ډیسټریک کمشنر او یا اسسټنٹ کمشنر او کوم پولیس او کوم خاصدار او هغه پولیس فورس کې زم شولو نو هغه نه پاست کوم ستاکات وو کنا ټول پاور لوړلو غته ملټری ته او ملټری حکومت آل تک اوس غدی ایف سی والا حکومت کمانډرون دی بریگیډیئر دی ټول تکا تا وای سره ده نو د کوم لوکل اډمنستریشن ده ای سی شو ور ډی سی شوالو او پولیس والو دوی سره بیخی اڅ تا غشتونه ده تکا غشتونه ده ار څه تور په سلیز دی کنه غا ملټری سره دی آرمی سره دی دوی ار کلز مکو والا مسالا روشلی ډایریکټ ملټری سره هغه ډایریکټ انټرونشن کوي او صورت مخ کې پولیټیکل بس کومنه ایجنسیونه چلاولې اوس مخ ای سفار نه درغله خو پتش پنه می مرجر شوه دي زم شي وی دي نورا پولیټیکل ځای اوس ملټری خسته دي ملټری حکومت دي اغا د صورت ادارې دي او هغه ټول ادارو کې ګټي وای نه پولیس خپل کور ته پرېږدي نه ډیسټریکټ اډمنستریشن خپل کور ته پرېږدي نو دینه مسله نور پیچی دشي څه کله د سټیټ حکومت هغه دي سکیورټي فورسز دي اغا د خپل دغه حکومت هغه دي د زمکو ولا مسلې دي د کی پارټ شي او بیا څه کله جرګار وشي یا جرګې امپلیمنټیشن وخت وشي دا بخي امپلیمنټیشن نه دوی دوی نه امپلیمنټ کوي نو دا مسله دغنا وشي وي دي
صاحب منه نظر اعظم سپتیاسن سیب ډاکټر سیب تاسو تر اعظم یعنی خبر سپتیاسن کوم خبره کوي تاسو غو دي چې کوم منتقوي مسلې دي یا بیا پاغه کې کوم وسلوالي ډلې دي دا غو په تناظر کې هم د کورمی د حالات او جاج واکستې خودي کې یو بل سوال دا دی چې خپل په کورم کې دننه د شیا او سنی په نامه باندې چې کومه جګړه ده پاغه کې کوم لوکل یا ځایی چې کوم مذهبي د دې ډاینامکس تي اړخونه دي دا غوم په کې رول شته کنه
او ورې ککړ څه داسې کار دی چې په کومه علاقه کې داسې قسمه شورش یا جګړې شروع شي نو په هغه کې بیا ټول خلک ځان له خپل خپل برخه وهي نو زه داسې نشم ویلې لکه ما سره خو نه د دې خبرې څه شواهد شته دی چې یاره د دوی په کې لاشته او کنی شته دی خو غټه خبره داسې ده چې خاموشي ځان له هم په دې شیز کې یو برخه اخیستل دي نو په کورم کې دونه لکه ته ما وختي مو وایي چې یو سل درې دېرش کسان په کې تر اوسه وجل شوي دي خو د کورم نه بهر موږ نه دي کتلي چې چا په دې حواله سره یو خبره هم قدر کړي چې یاره دا دغه ځای کې سره روان دي لکه د غزا لپاره موږ ګورو په ټول پاکستان کې روزانه یو نه یو جلوس دي بلکې د دې ځای نه موږ ګورو چې ریلیف کانوای زم دا غزه د لپاره وځي خو په کور باندې ټول خلکو ځان غلې کړي دي نو دا ځان غلې کول به ذاتي خود یو جرم دی او دمه خبر به زده کوم چې د مرګري کوم خبرو کډې رخلو کاد دي مرجر په حواله سره ګوري یو خبر تر اوسه پورې ښکار شي پیدا چې د فاټا چې کوم دی نو د دې د خیبر پختونخوا سره مرجر نه دی شوی بلکې خیبر پختونخوا په فاټا کې مرچ کړی دا او هغه زه په دې بنیاد باندې خبر کوم دا زه اسې د سلوګر په حواله سره نه ما وغدا دی چې په فاټا کې کوم قانون موجود وو چې کوم ته اف سی آر وایي فرنٹیئر کرائمز ریګولیشن نو هغه په یو بل شکل باندې اوس ټول خیبر پختونخوا کې لګولې دی واغې ته وایي اکشن ان ایډ اف سیول پاور او دا چې کله شافرمان گورنر وو نو دا هغه په وخت کې دا آرډیننس لګیدلې دی بیا چې کوم دی د پیښور های کورټ دا آرډیننس ختم کو چې یاره دا غیر انساني غیر قانوني دی او بیا د پی ټی آی حکومت لاړلو او په سپریم کورټ کې په دې باندې سټې راوخښتا نو دی وخت کې په خیبر پختونخوا په ټوله صوبه کې ټیکنیکلی مارشل لا دا او موږ دا ویل شو چې دا هغه اف سی آر دی نو هغه د وژنه یو دغه مسله هم دا دوی مجبور دوی ته خبرو په دا ډیر مهمه ده چې مرجر یو کو خدا مرجر چې کوم دی هغه د پاره پکار دا چې په هغه ځکه کې کوم د امپیریل دور د وختونه کوم یو سیټ اپ ایڈمنسټریټیو پروتو پکار چې هغه سیټ اپ پځې باندې لوکل سیټ اپ راوستي وي نو دوی هغه لوکل سیټ اپ د تمام مطلب دا دی چې پکار دا د عدالت په غځې کې کار شروع کړي وي د پیښور های کورټ د سیشن کورټ او د دې عدالتونو هغه ځې کې پکار دا دا چې خبره عملداري وي نو که د ځمکه دا کوم شخړم دا نو دا به خلکو به عدالت توړل او عدالت په ور په غځې کې حل کولا پکار دا چې پولیس هغه ځې کې ګوره دا مسلې ټولې د پولیسینګ دي نو هغه ځې کې پولیس نشتا الته عدالت نشته دی او خلقو با د رواج په ډاټ باندې الته جونتی رولو او هغه رواج چې کوم دی یا دستور هغه به د خلقو د روزانه د جون بلا ډیری ستونزې حل کولې نو هغه ول غیر قانوني ډیکلیئر کو او د هغه په ځای ول هم یو نظام ورنکو نو د هغه نه پس به داسې کیسه مسلې بیا جوړې دي
مننه ډاکټر صاحب زه هم تاسو ته راځم وخت لږ را سره دی سپتی حسن صاحب ډاکټر صاحب کو مختلف اړخونه یو بل خبره چې هغه همیشه کیږي هغه دا وی کله چې هم دا چې وی ځینی تجزیه ګاران بیا دا وای چې دا څنګه دلته شیا او سنی وسی نو په دې کې د سعودي عرب هم لاستی په دې کې د ایران هم لاستی کله وای چې دا ملیشا زینبوند بل خواته ټي ټي پی دا خبرې چې دا څومره ارزښت یا څه شواهد یا څه منطق لري کنه لري
ککر صاحب بالکل دا لکه کولډ وار جنگ راسینه دلته کې دا حکومت غدي
یعنی تاسو دا کولډ وار خبرې کوي نو خلکو بازین کې دا وی چې یعنی تاسو سوړ جنگ یادوي هغه جنگ چې کله شوروي اتحاد وی سوویتونین وی په مقابل کې امریکا یورپ پاکستان هم دا غي اتحاد دی سواله نو دا یو اوږده جګړه ولا چې بیا پایته ورسېده د سوویتونین په ماتېدو نو تاسو وایئ چې زړه جګړه په افغانستان کې فوجان راغلي او روسي یا سوویتونین فوجان راغلي او دلته پاکستان جهادي ډلې اتلې اولته به جګړه کوله تاسو دا تناظر کی خبره کوي زه تاسو جاري وساتي
نو اگر اسې اب وخت کې سعودي او ایران حکومت هغه لوس کیسه به کېدلی خو اوس حکومت پر خبره د اکثر د تنظیمونو نامې خستایشی زینبیون فاطمیون موت سوره پورې سه مو وشي وي مو سوره غده تحقیق ته او زخپلا فیلور کې مخبل کلم ده دا تنظیمونه ایت اسیات او ایت سټرکچر نه لري او د کی ایت شاک نشته د دا الته کې کوم کمی خلک دي دا شه جنډه یا دا شه په سوشل میډیا باندې د سه ډېر ټیک ټاکرون او سوشل میډیا یوزر شته دي څنګه باقاعده دا ځنونه خپل کوي خی څومره د تنظیمو سره تړلی یو خدا تنظیمونه په حیثیت وټنچا یا یو سټرکچر ایس کله نه لري او د کیا شاک نشته د کورمنه خلک غته شوم جنگ ته نه دی روړ جنگ ته لوړ دی جنگ نه بیا خلک رغلیا دی او بیا حکومت باقاعده خلک نیولې دي سو چوبندې شاکو د ډېر خلکو صورت دی خو او د کوم خلک څه اوس دغه خلک څه وغته د جګړه یونونه فریم کوي څه د تنظیمونه وجود لري کور مې کې دا یو درویخ دی دا زغ دوی ته دا ټیکټ کرون دی ټیک ټاک کې نینوست وی آر ټایم یې بس جنډی لګولی وی او یو ځون ته لیبل ور کړ دی نور دا څه هیڅ حقیقت نه لري نه څه ډنچا لري او چونکی د علاقې دلته کې مو دا کوم منطقي کې پرتی یو دلته کې ارمشاد پورا یو سیکورټایزیشن څه کوم غره کنا هغه ته رسې لیدلې دي انګل سره نو دلته کې آر څوره سره دلته کې تحقیقي هغه کې تجزیه کې کنا هغه وسن سنې خېز هغه جوړایي څه ماکا د کوم خبرونه دي یا کوم هغه دی هغه پلوشي او یو دا شه فریمینګ دی واجنا کوي صدا کوم د علاقې کوم شګون دی نغا د کوم اهل سنت دی زوې باندې ته کوم هغه لګي صدا دوی خلک د دوی سره طالبان سره دی دوی سره ایس ایس سره دی نو هغه دی تبر پرې صدا علاقې کې یو وټ اپریشن وشي او نو دا د
فریمینګونه دی واجنا او سپتی حسن سپ منن ډېر ډاکټر سپ تاسو میډیا سره میډیا څاري دوه ډېر مهم اړخونه دي یو پدې کې پدې جګړه کې د سوشل میډیا رول لکه څنګه چې سپتی حسن اشاره وکړه د یو بل خلاف ټیک ټاکران په فیسبوک په ټویټر باندې داسې خبرې چې داغه بنیاد هم نه وي هغه نو د سوشل میډیا رول او بل بیا د پاکستان چې کوم لیګسي میډیا ده اسی یو روایتي میډیا ده داغه د کورمې په حالاتو باندې د اوبو اچولو یا د رښتینی حالاتو د ریپورت کولو تاسو څنګه ارزوي دا دوه اړخونه که تاسو بیان کړئ
او کاکړ سیب ګوري چې کله هم حالات کړکې چني نو د کې شک نشته دی چې د سوشل میډیا پکې هم ځان خپل یو رول کوي لوبي خو خبره دا چې موږ ویل نه شو چې دا د سوشل میډیا د لاس شروع شو لکه جګړه شروع شوه د بلیو شیز نه خو بیا پکې کارول کیږي سوشل میډیا نو دغه حواله پر خو پکې دا شیشتا دا پر سنو کې مام خبرې اوریدلې دي چې یار په ټیک ټاک باندې یو بل پسې خبرې کوي او د اغې نه بدغ جوړ شي بعد به ما تاسو چې کوم ویل روایتي میډیا نو زه به ګورم دا یو خبرو کما چې دا هم زمونږه کوم ته چې ایکس فاټا وایو یا اوس ورته مرج ډیسټریک وایو دا غي بد قسمتې دا ده چې جرنالیست د دې خبرې تزان نه نسی بلکې ځان نه کړی چې هغه لاړ شي کور می جنسا ته کور می جنسا کې د خلکو سره او شي د خلکو سره خبرې اترې وکي نو دا ټول یو خو پاکستانی میډیا کاکړ سپ تاسو به معلومه می چې دا یو اربن بیسډ میډیا ده او اربن کیم دا پدرو غټ خارونو کیدا یو کراچای کیدا یو لاهور کیدا یو اسلام آباد کیدا نو زمګ پختونخوا خو اسیم د دغه رسنو د پارا یو پریفری دا او بیا کوم غوته کی ایجنسی پکې بیا د ټول نه زیاته پریفری دا نو زه پتا سدا وای چې په پاکستان کې د روایتي میډیا کې دا غټ غټ جرنالستان چې ځانته وای ناشتي دي ته په نقشې کې کوم معلوم هم نه چې کوم چرته دی د کوم آبادی به ورته نه معلومه د کوم جغرافیا به ورته نه معلومه او ادور د سرخو به موږ خبر نه کوو کنه لکه غټ خبره داسې ده چې زه د سونه خلکو سره ملاوي کوم نو خلک کوی چې بنګخ چې کوم دی نو دا شیاغان دی او توري سنیان دی خو حقیقت دا دی چې بنګخو کوم بلاډي سنیان دی بلاډي شیاغان دی پکې کنه او د توري او د بنګخو نه علاوه هم پکې خلک اوسيږي کنه دا غزه کې منګلم پکې اوسيږي دا نو تاسو کیسه رسنه
چې بیا د کورم په مسلو باندې په شخړو باندې رپورټینګ کوي، نو هغه به بیا هم دغه کار کوي چې کله به چې یاره په دې کې د ایران لاس دی او په دې کې سعودي عرب لاس دی. زه دا نه یم چې دا هغوی به پکې لاس نه، خو خبره غټه داسې ده چې دا مسلې یا دا شخړه جوړه کړې نه ایران دا او نه دا سعودي عرب جوړه کړې ده. دا خو دلته کې دوی یو کوشش کوي چې ستا انګریزا کې ټکې وي ایکسټرنلایز کول چې په کور کې دننه مسله چې کوم دی، نو د هغه ګوته د کور نه په بهر قوتونو باندې اونیسي، نو په هغه کې د خپلې ناکامۍ او خپلې غلاګانې ډېر په اسانه باندې بیا پټي. چیرې کې نتی کې خو مونږ نه یو شامل. نو زما خپل خیال دا دی کاکړ صاحب چې دا د پاکستاني د رسنو سره لوی مسله دا ده چې دوی دوه ځان نه کړی او نه دوه وسایل دی خپل لګی. چیرې دې کورم ایجنسی ته لاړ شي، هغه ځای کې په خپل سترګو وګوري چې سره روان دي څنګه دي روان.
سپتیا سن سپ کومور لږ وخت د پاره په کورم کې چې کله جګړه د زمکو په سر وي، تاسو ډاکټر سپ څه خبري وکي لاغه د اندازه لګي چې دا کورنۍ مسله ده، په دې کې زیاتره یا خو انتظامی مسلې دي یا د حکومت د رول مسله ده یا د زمکو د جګړو مسله ده. نو که دا مونږ د لږ وخت د پاره ل شیا او سنی زخرا به لکو، نو آیا بیا به جګړه دومره پراخیږي کنه لکه په کوم اندازه یا په کوم شدت باندې کېږي؟ کسي کچیا او سنی ټکې ترې وباسو، نو بیا به هم دغه بری په شدت سره وی کنه؟
یار ککړ صاحب مو سره هغه د سره پورې سمولې دلې دي جګړه شیا او خپل مانس کې اپس مکو باندې کېږي او سنیونو مانس کې شي وی دي او مړی اور کې شي وی دي، خو هغه مسالې دوباره بیا رزندانه دي شي وی 2000 کې یو شیاګونو کې دوه قبیلو کې خپل منځو کې جګړه وا قرانه کې مړی اور کې وشو، خو دوباره نه درځنده شو. انداسې تین دوه کې مسله روانه ده، خو هغه مسله ډورا کېږي نه وګتيږي نه مسالا دال تکي الګ اوګداشي کلا صد دیتا د پیر کاروريات رنگ بیر کړل شي، نو پیر کاروريات رنگ صد لنجا د شي چې څورا اهل سنت والا قبلي دي اغا ایو پلیټ فارم باندې غشي د جمع شي او دبل طرف ته کوم شیا بنګختي او توريون دي دا بل پلیټ فارم نه غشي. نو ک دا وو جګړو ته د مذهب رنگ نشو ور کړل، نو دا جګړې تر نه وکیږي.
ډیر مننه سپتی حسن صاحب، د ډاکټر صاحب فیض الله جان صاحب په منځ کې لاین پریسو او تاسو را سره واست په دې بحث کې وخت هم دومره وو، نو ډیر مننه د دواړو ډاکټر فیض الله جان صاحب تاسو او سپتی حسن په دې بحث کې برخه اخیستلو. روغ اوسې، خوشاله اوسې، ښه وخت. دا وو د مشال ترانالاندی چې پکې مونږ د کورمی د جګړې پاړه ل ډاکټر فیض الله جان او سپتی حسن سره خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدې، ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې. په مخه شه
دا مشال ریډیو دا.